پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې متحد ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به په متحدو ایالاتو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د بندیزونو د لرې کولو د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 بحث هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا افغانستان کې خپل ځواکونه 8600 ته راکم کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات تایوري ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو ولسوال وژلی. او اروپایي ټولنه نن د خپل ځپل شوي اقتصاد پر بیا رغونې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، امریکا د طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تلون د یوې برخې په توګه افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنج شنبه په ورځ وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې جنرال مکنزي دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به نور امریکایي سرتیري راکم کړي. هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو وی ویل دا داسې تعهد دی چې پوره کول به یې د طالبانو لخوا په یو لړ اقداماتو پورې تړلی وي. د امریکایي جنرال پرته له دې چې په مستقیمه توګه د 8600 سرتیرو د شمیر یادونه وکړي، وویل موږ د فبروري د میاشتې د هوکړې سره سم شمیر کیو. د طالبانو او امریکا ترمنځ فبروري میاشت کې لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای نیمایي کې دا ورځې پوره شوې د امریکا سرتیرو شمیر 8600 ته راکم شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ښار اړوند او په سابند ولسوالۍ کې د پوځ او محلي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه برید کې د غور له طالبانو سره د هرات او فرا طالبانو هم لاس یو کړی وو چې په شا تمبول شوی. دفاع وزارت یاد برید کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې ځوابي ډزو کې د هرات د تیوري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال نصر لا انصاری او دوه ملګری یې وجل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کاپیسا کې چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا پولیس وایي د چهارشنبې له مازدیګر را په دې خوا په تګاب کې له طالبانو سره جګړه روانه ده. د کاپیسا د امنیه قمانداني ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د دغې نښتې پر مهال له طالبانو شپږ کلي تصفیه شوي دي او د دوی تر مځکې لاندې یو پټنځای له منځه وړل شوی. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو په کاپیسا کې د جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بل خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي په لعلم ښار کې د یو څرنوال پر شخصي موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزی وایي د چاودنې پر مهال د څرنوالۍ د ریاست د اداري فساد ضد دغه څرنوال موټر کې نه وو. د احمدزی په وینا د مقناطیسي ماین د چاودنه کې چې پرون ماښام وشوه د دغه څرنوال زوی وژل شوی او دوه ورونه یې ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کرونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره ده. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. دا وویشت د غړو هیوادونو دا ټولنه به نن سهار د ویډیو کانفرانس له لارې غونډه پیل کړي. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا هیوادونه په بېساري ډول له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي. او روسي خبر همدا چې په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا وایروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو په ځینو نور ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د نیویارک والی اندریو کومو وویل د نړیوالو متخصصانو د نظریاتو تر ارزونې وروسته به نن پریکړه وکړي چې د جون له 22مې وروسته د بندیزونو د یو بل پړاو د ختمېدو اعلان وکړي او کنه. که چیرته موافقه وشوه نو یو شمیر رستورانتونه، واړه دوکانونه او ځینې شرکتونه به وروسته تر درې میاشتو د یو شمیر بندیزونو له رعایتېدو سره سره پرانیستل شي. د امریکا په نږدې شلو ایالتونو کې په وروستیو ورځو کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي، خو نن اتمه ده چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د تلفاتو شمیر پرله پسې ډول تر زرو کم وي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 1,13,000 کسان کورونا ویروس وژلي دي او تر 2,00,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي، چې دا شمیر تر بل هر هیواد ډیر لوړ دی. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری را سر و سی قدر من اوریدون که ده خبرون پا دوام که را پرون او مرکی خبرو. و باوری چه پا افغانستان که ده امریکایی پوزیان و شمیر لطالبانو سره د موافقه پاساس اتزرش پکس او تر کم شوی دی. افغان حکومت وایي چې حکومت د سولې لپاره لخپل لوري اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی.
اوس طالبان مسؤلیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات او تعامل
د چارو له یو افغان شنون کې سره په مرکه کې دا خبره چیرو چې آیا د افغانستان جګړه د خبرو لاره د حل کېدو چانس لري؟
دغه جګړه زموږ جګړه نه وه نه ده. د بلې خوا نه متاسفانه په کابل کې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتی که چې ورته ښایي.
په روزګان ولایت کې د کووید 19 ناروغۍ موارد ظاهرا کم دي، خو د روغتیا مسؤول چارواکی وایي چې اصلي شمیرې تر دې څو ځلې زیاتې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په بېلابېلو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو له زیاتېدو سره سره په نیویارک کې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو دوهم پړاو پیلېږي. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې بحث اونیز پروګرام لرو. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. متحدو ایالاتو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکا د پوځ عملیات څاري وایي د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم شوی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمېدو هرکلی کړی. په همدې حال کې افغان حکومت له طالبانو غواړي چې نور نو له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پراپور کې واورئ.
امریکایي جنرال فرانک مکیزنی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساري د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم کړی. اسوشیتد پریس خبری آژانس د خبر له مخې جنرال مکینزی نه دی ویلي چې نور سرتیری څه وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکینزی دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې له مخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلی دی چې امریکا باید قناعت ترلاسه کړي چې افغانستان خاوره نوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په خطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، به خاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
ښاغلی شاهین وایي چې طالبان د دوحې د توافقنامې ټولو موادو ته ژمن دي او په خبره یې د توافقنامې له مخې طالبان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حملې وکړي. سهیل شاهین وایي طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافقنامې په اساس طالبانو منلې ده چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې له کنټرول لاندې سیمو کې امریکا او متحدین یې وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسېده. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره پخوا کې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی هم نه دی رقم سوی. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي. د ولسمشر مرستیال ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 5000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادي دو اعلان کړی. د طالبانو یو سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادي دو په تمه دي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ یو جګ پورای جنرال وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 1600 ته رقم شوی دی، خو یا د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل په افغانستان کې د سولې له راتلو سره مرسته کولای شي؟ په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د سیمې هیوادونه څه کولای شي او څرنګه ممکنه ده چې په دې برخه کې یوه سیمه ایزه اجماع رامنځته شي؟ په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانگزی د مرکې په پیل کې وایي چې دای د سولې د خبرو په برخه کې سیمه ایز اجماع ته ډیر هیله من نه دی.
همغږي او ماهنګي نشته، یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان زنګړي، حتی اروپایان په ځینو برخونو کې لانې د خبر په تېره بیا د بشري حقوقو مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط که اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان له تړون نه وروسته رامنځته شول، رابرابر شوې ده، سویا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله. نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست، که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نشي زغملی، ایران نشي زغملی، روسیه نشي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هند نشي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح دلته وجود لري.
استاد سنگزی، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري، افغانان باید څه وکړي چې یوه نسبي سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه به تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه زموږ جګړه نه وه نه ده، اما په هر صورت له بلې خوا متاسفانه په کابل کې داسې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې وکړي چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نه تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی دریسي لپاره د پاکستان لوی دریسي لپاره لوی جمهور رانیولی، دغه د معاون په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسي کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي.
وبخښئ،
شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بله سنګزه صاحب، وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر روز مری او افغانان هم له جنگ ستړي شوی دی او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواری شي. فکر نه کوي چې لجنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخته کی او هسي د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کی ځغ باید وخت
زمون قابلان تاثیر هم فهم موافقم د دې وخت کې چې تاسو سمجو اول د افغانستان حکومت اماده ده چې خپل قدرت په سور کول سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانان ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا لپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده تم باید تمکي ولرو چې ما مخکې عرض کړ چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټول پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوی د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېیم ګړي په واسطه دې مذاکراتو ته نو بیا په هر صورت زه تا سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سوله او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هېوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای و چې په افغانستان کې د سولې د هڅو او په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خپل نظر څرګنداو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي موارد په زیاتېدو دي، خو په نیویارک کې د هغو بندیزونو د نرمولو پر دوهم پړاو غور روان دی چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره مخکې لګول شوي وو. په نیویارک کې نن د جون په 19مه په دې اړه چې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو پیل شي که نه پریکړه کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې محدودیتونه پکې نرم شوي وو مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د هر بل ایالت په پرتلا کرونا ویروس د نیویارک ایالت سخت ځپلی دی. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو باید د جون په 22مه پیل شي، خو دوی به د کرونا ویروس له یو شمېر نړیوالو او کورنیو څارونکو سره خبرې کوي او تر هغو وروسته به دا پریکړه کوي چې دوهم پړاو پیل کړي که نه. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د دوهم پړاو د پیل پړه له احتیاطه کار اخلي، ځکه دوی اندېښنه لري چې که د دوهم پړاو له پیل سره دوی ټول فعالیتونه له سره پیل کړي، ډېر خلک به د نیویارک ښار ته ورسي او دغه ځای به د سیلانیانو د تګ راتګ په یوه سیمه بیا بدل شي او د کرونا ویروس له کبله پېښ شوی روغتیایي بحران به بیا اوج ته ورسېږي. په نیویارک کې له څه باندې درې میاشتو راهیسې کلک بندیزونه لګېدلي دي، خو که چیرې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو پیل سي، په نیویارک کې به رستورانتونه او مغازې پرانیستل شي او سوداګریز کارونه به هم تر ځینې محدودیتونو لاندې له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون دریمه ورځ وه چې په کرونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو شمېر په یوه ورځ کې تر زرو تنو کم. په امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله 118,000 کسان د کرونا ویروس له کبله په کووید 19 ناروغۍ اخته او مړه شوي دي. په امریکا کې تر 2.1 میلیون زیات وګړي په کرونا ویروس اخته دي، خو د متحدو ایالاتو په ځینې ایالتونو لکه اریزونا، کالیفورنیا او فلوریدا کې چې بندیزونه مخکې له وخته نرم شوي وو، ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو وار بیا د زیاتېدو په حال کې دي. په دې ایالتونو کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په عمومي ځایونو کې د ماسک واغوندي او د ډاکترانو نورې سپارښتنې دې پلي کړي. ډاکتران په مکرر ډول خلکو ته سپارښتنه کوي چې له کرونا ویروس د ځان د ژغورلو لپاره دي لاسونه مکررن په صابونو پریمینځي، ماسک دې واغوندي او له نورو خلکو دې ځان جلا وساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ډاکټر انټونی فاوچی په امریکا کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته وویل چې دی فکر نه کوي چې یو وار بیا به د دې اړتیا وي چې په امریکا کې خلک بیا په خپلو کورونو کې بند او قرنطین شي، خو هغه وویل چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس نویو پیښې زیاتې سوي باید د ویروس د کنټرول لپاره هڅې چټکې شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي د دې ولایت په نږدې هر کور کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر ورکوي. دوی وایي خلک معاینات نه کوي، خو د دوی د معلوماتو په اساس په کورونو کې په کورونا وایرس اخته کسان شته. روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د روزګان اوسیدونکي د دې ویروس پر وړاندې په روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي، نو په دې ولایت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی. دوی وایي خلک دوی ته مراجعه نه کوي، خو د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي د دې ویروس نښې لري. د اروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کورونا ویروس او نورو ساري ناروغیو د پیښو د ثبتولو مسؤول ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل:
ابتدا کې چې موږ د کومو کسانو څخه نمونې اخیستې وې او هغه مو مرکزي لابراتوار ته د نتیجې لپاره استولې وې، تقریبا هرو لسو پنځلسو حتی شلو نمونو یا سمپلو کې به یو یا دوه مثبت ریزلټ راتلی، نتیجه به یې مثبت وه. نو داسې په تدریجي ډول باندې زموږ مثبت کیسونه ډیریږي. بیا تقریبا زموږ په هرو شلو یا هرو لسو کې 50% سمپلونه مثبت وختل. په دې نږدې لنډو ورځو کې تقریبا چې موږ سمپلونه لیږلي دي، ټولو نتیجه یا ریزلټ مثبت راغلی دی.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د 40 کسانو کورونا ویروس مثبت سوی، چې له ډلې 9 کسان بیرته روغ سوي او پاتې نور یې تر درملنې لاندې دي. که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر دقیق معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس له امله تر دې دمه 300 ډیر کسان مړه سوي دي. هاخوا بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د ډاکترانو په شخصي کتنځایونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته د ناروغانو یو شخصي کتنځای دی. مسؤول ډاکټر زیول رحمان نیازی وایي په دې وروستیو کې سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي چې ډېرې د کورونا ویروس نښې لري. ښاغلی نیازی وایي په دې ولایت کې د کورونا ویروس د ناروغانو دقیق شمیر نه لري، خو په وینا یې د ناروغانو زیاتېدو ته په کتو ویلی سي چې هیڅ یو کور له دې ویروس نه په امن کې نه دی.
خو زه چې څونه وینم تقریبا په هره کورنۍ کې اوس داسې نښې نشانې چې هغه د کووید 19 د ناروغۍ نښې نشانې دي لیدل کېږي. خو اوس مهال چې زه وینم اوس اکثره زاړه خلک په دغه ناروغۍ باندې ډېر اخته دي او اختلاطات هم په دې خلکو کې زیات دي، چونکې د اختر په شپو کې اکثره ځوانانو مراجعه کوله. او اوس چې زه وینم اکثره هغه مواسم خلک زاړه خلک که زنانه دي یا هم نارینه دي چې په دې کې اختلاطات هم زیات دي، یعنی تقریبا تر مرګ پورې رسي.
ښاغلی نیازی وایي په اروزګان کې د ناروغۍ زیاتېدل د خلکو د بېغوري له امله ده چې په دې برخه کې د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د اروزګان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې تازه د کورونا له ویروس څخه رغېدلي له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید له جدیته کار واخلي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. له ډلې نکیبالله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو هغه موږ په هغه وخت کې جدي نه ونیولې، ډېر وخت هم تقریبا میاشت مې نه اوس هم کېږي، نو موږ په هغه وخت کې هم سر نه په ګرځولې. موږ ویل زه دا به دونې مرضي نه یي ولا در دغه پورې ورسولو، در دواخانې و در یو شپخانې. او زموږ نور قریبان و چې هغه متاسفانه ژوند هم د لاسه ورکوي. روغتیا پالان چې کوم پیغامونه ورته په راډیوګانو او په رسنیو کې نشروي، په دغو دې عمل وکړي، لکه لاسونه وار وار پرېول او دا رقم نږدې مجلسونه نه سره کول، فاصله مراتول، دغه ټوله باید مراعات.
اروزګان اوس مهال د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 40 بسترې روغتون لري. خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره باید نه یوازې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، بلکې تر څنګ یې باید د یاد ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ستاسو له پیغامونو
نورزګان له د گیزاد ولزاری څخه مالک نیولې ده موږ هله ده چې خوراکي توکي مې ډیر کم بو سره مخ دي څنګه غوړي او نو ګوري ځاون نور خوراکي توکي ست د ډیر سخت کم بو سره مخ کچري کمالات نه وسی خلک د ډیر سخت حالت سره مخ سي موږ هله کوز موږ کوم ورځي چې کنه ورځي ډیر سخت کم بو سره مخ کیرو والسلام
نو په دې فرضې ده دا اوس په ځوان خبره کوم نو دا چې هغه کلیکاو درس یو څه دی دا مو څه په چمات را کوم کیږي نو څه دا وایي ګوډه هغه پوسټ نه تر دا سره مو څه دا وایي تر دې دی مو څه یو ګوډه دغه نه را کوم کیږي مو څه په چمات را کوم کیږي نو دا څه دی خو نه څه هغه څه نه دا څه پامیر کوم شي پران
زاست د کلان د کنهار ولایت مې اړې په نیولې ده ټول یو اټلانټا ترنه پیغام لرم چې کورنا کې د دې ونیسې نور څه کوي چې ډېر خلک نیولې دي هم دا پیغام نه راخ نه څه نه ښایي تا ما
بلی السلام علیکم سیبلایم د زابل ولایت څخه مې اړې کې د سره نیولې ده ما دا پیغام د زابل کې له مو غریب او خلکو سره سکرم رسې کیږي هغه ټول دې ته دغه ملګران خلک دې دغه رسوار اسکل ته زخم رسی ویسی خپل دې هغه په جیب کې چې یو غریب څومره څنګه راځي مستشن دایر پیغام راته نشر کې او دولت نه دایره لږی دې خلکو سر وګړي دې خلکو واجو دا ټول غریبان نه غي پاتې دي ډیر زیات مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو مخکې مو له ازادۍ رادیو د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګونو په اړه په راپورونو کې اوریدلی و چې په امریکا کې یو شرکت هڅه کوي چې په لابراتوار کې د کب مصنوعي غوښه جوړه کړي. داسې ښکاري چې اوس دغه فرضیه او دغه لابراتواري هڅې په عملي ډګر کې پلي شوې دي. اسمت څاروانی جزئیات اوروي.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په 40 میلیون ډالر پانګونې د کابل حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره 40 میلیون ډالر برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري خو د رښتیانه غوښه متبادله بوي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا دی چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب به هوښه کیږي او بیا یې له عضلو څخه حجره اخیستل کیږي. بلو نالو کمپنی یا سټارټ اپ وایي چې د دوی له لوري د کب مصنوعي غوښه به په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د عضلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس دامن وای د دوی په سټارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساري بریاوی د همدارز وای کله چې کمپنی جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سټارټ اپ اصلي محصول ژړلکی انبر جګ کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د شمیر تدریجي وتل یا د شمیر کمیدل د دایمي سولې لپاره یو ښه خبر دی. دا پروسه باید دوام وکړي. بچا خان همراه د پکتیا ولایت له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي که د نړیوالو ځواکونو وتل د ماتې په معناوي افغان دولت د ځان د بقا لپاره باید له روسیې او چین سره پوځي او سیاسي پروتوکولونه لاسلیک کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي دا کال د سولې کال دی. موږ سولې ته تر بل هر وخت زیات خوشبینه یو. قاري رفیع الله صابر د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي زما د افغان حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په بهر کې د افغان محصلینو سره مرسته وکړي. او شفیجان زدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ موضوع ده. افغانانو ته شرم دی چې دا خبرې خارجیان پر مخ وړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
امریکا د طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د یوې برخې په توګه افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي پرون وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ښار اړوند او په سابند ولسوالۍ کې د پوځ او محلي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه برید کې د طالبانو ولسوال د هرات د تیوري ولسوالۍ لپاره وژل شوی دی. په کاپیسا کې چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. دغلته له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په لالم ښار کې د یو ترنوال پر شخصي موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کورونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. قدر منوریدونکو تاسو د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوریدای شي او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شي. ل دې سره قدر منوریدونکو د دې خبرونه دوهمه برخه تر او رسیدو. په دې برخه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیز باس اوریدو ترابولم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو ملا امامانو د مدرسې زده کوونکي پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوې ډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې لخپل دوو قدرمنو ملمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پادشاه مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلې بحث ته زه پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې شوې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلا تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علما او لافانه په پرم میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دې په خلاف باک پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر له دې څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې ده هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړې وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوه دینی منطق نه لري. یو اداسو چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مسؤلیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونو لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د منبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت مونږ علما په دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې. جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی د لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې عملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې عملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا مرا ګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي تر سره کیږي دی، او چا لخوا دی ویټلې لخوا چار سوګو سی. اما په ځنیو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځنیو کم مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډېرې هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي لامل هم یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خنډ وي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاټر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې خصي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره، ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغه توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیداریز روغتون باندې برید ولیدل، هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل، هدفي وژنې زیاتې کړي دي. مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي، هغه یعنی زه شخصا خدای یو کال کې تاسو هیڅ ته وایلې سم چې په کراتو کراتو دوی د خوانه تهدید سوای ځان ګزاري کوي. خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کفارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخنه غواړم. ولی دغه تل توس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوي ډل ته طالب ته او ارګزار کې جګړې بستر ما وار کړل. هدف د طالب څه دی چې ولی دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته زه موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربان دو درې ورځې اوربان کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګری ډلې دي؟ کله چې د اوربان موضوع راځي، په اوربان کې بیا ټول سل په سل ارته تامینی قرار کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل څه وایي؟ بیا یو ډز هم نه کیږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی، هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف شي، د طالبانو هدف دوی واضح دي. طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هاته د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د دې یوشتمه صدې د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دی، او د پاکستان د جنرالانو هغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا غوښتي دي چې دا دوام نشي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباہي تواميږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ د ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاس د دوی په کور دننه بلوچستان له دوی خپا، سینډیال له دوی خپا، پښتون له دوی خپا، بنگلاديش له دوی څخه بیل شوی. دا هغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب فکر کې راغلي په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته پر قانونو کې بریدې په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډیر مننه ډاکټر،
یو کښ نه شي خود لای چې پاره څه شرمانی طالب رحم کړی وي، هغه د طالب سره سم.
ان شاء الله بیا هم در تر راګرځم. ډاکټر صاحب ډیر مننه. مجید صاحب، مو یو پښتو کې یو متل لروي چې خپل کور وساتو غونډای دی غل منی صدقه سی. یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زمو خپل کورنی مسایل ته چې وشو کولای. اوس کزه د سیشن به په ماخام بریدیات کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو، او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي، البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حال اقل پر بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو، او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري د ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لاس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوې وای لکه چې نه ده شوې، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم، یو ستونزه مونږ بلم لرو متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي امریکا دی خدای په چت نه راکوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس راکوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه داده چې و غوښتنه داده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قوا وته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړي شي. ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جمعتونو کې د خر په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوا یې مولوی صاحب نیازی چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډیره پورې هغه کسان هم چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو، او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي او افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره، دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې، دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې، یعنی پیلان د حج اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې، ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند د نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زره دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې، بیا تاسو د کابل مثال اخلي، د ننګرهار اخلي، تاسو ورسره د کندهار اخلي، دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په همدغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ ښودلی یو دیني عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازي، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغاني، یا مولوي حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصي او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملاً په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګۍ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګۍ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کې ښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملاً په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسې خبرې دیني علما څو څو ځله طالبان منطقاً دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسې د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دیني علماو یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دیني علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دامه ورکړي. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دیني منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره، لس نفره دیني عالمان را وښيي چې سړی ووایي دا واقعا دیني عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدري او د خلاصي سړی نه دی، دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې د دا ډول بریدونو د کولو جوګو وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ داسې د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره، په دغه چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ساسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسې مخخه خو مجدي صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره مو اړیکه واخیستله او بحث مو را سره دوام ورکړ. مجدي صاحب، اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی، یا یو غبرګون لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه دي هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دي مونږ نه عزیز صاحبم همیشه دی وطن دی پاره غږ پورته کول، نه دی حکومت دی پاره، دی ولس دی پاره یو غږ و همیشه. حتی په نړیوالو ته هم جواب ورکول دی منبر لاره نه
داخلي چارواکو تام نو دوی دغه غږ غواړي چې خفقي او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي، ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي، ولې داسې واقع چې ترڅنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خلې چپینی ولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستار خطا دی او تاسو ته به دا پیښ شي تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولس ته خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولې بیا هم باوجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږوباسي د ولس په خاطر هم غږوباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا ده چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو، یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو، همیشه څو ډله ییز حکومتونه باوجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي، نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي، ډېرې برخو کې د قومونو په نوم، د مذهبونو په نوم، د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي، هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي، جنګي جنایات یې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې، نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار، ناقص د حقوق بشر، هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ور کې شتون لري، نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي، دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې.
مجیدی صاحب زه به د خپل ورسته پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي، اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو سوګرا پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی، باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منس کې لمانځه ولاړ شي، خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زور رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی، همدا اوس ساتمن په کې تاسو ګوري چې یو تورپوست ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو، خو ما دلته ډیره هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړي، سمون د لپاره کار کړي، خدمت کړي، په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې ته یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي دي. دلته افغانستان کې تاسوول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي، په فوټبال میدان باندې، د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي، په مظاهره چانو باندې حمله وشوي، د انتخاباتو په پروسه باندې چاودنی وشوي، خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې، ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي. غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي احزاب دي، دی غوی وظیفه ده، دی غوی اساسی دندم داده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن. موږ په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیشن نه درلوده چې اشد ضرورت دی اپوزیشن په افغانستان کې موجوده، افغانستان یو اپوزیشن نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي، ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا کلن غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثر وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي، د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې، مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوتو په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیات مننه مجل
صاحب، وی ګټ اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم، ولی متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته.
ډیر مننه
مجید
صاحب، ډیر مننه مجید صاحب، په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده خو
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مخکنه کابینه کې صرف 50%
متاسفم چې حکومت
د جګړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث. azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.